د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د دسمبر 14 او د لیندې میاشتې 15 نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارنۍ خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز پاکستان ته د امریکې د مرکزی کمانډ یا سینټ کام کمانډر سفر او د پوز لمشر جنرال عاصم منیر سره یې ملاقات دواړو اړخونو د شریکو ګټو د سیمې د استحکام او امنیتی صورتحال باندې خبرې کړې دي د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د خونړۍ حملې نه 8 کاله پس د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه اوس هم د عدالتونو نه انصاف غواړي دوی بیا هم د خپلې غوښتنې په خاطر لاریون کړی دی او ملګرو ملتونو کې د اعتبار لیک یا کریډینشل کمیټه یو ځل بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نماینده په حیث ونه منه د امریکا د مرکزی کمانډ کمانډر جنرال مایکل اریک هریلا د زیارت یا پنجشنبه په ورځ راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځي مرکز دوره وکړه او هلته یې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر سره وکتل د ملاقات په محل د شریکو ګټو په چارو د سیمې د استحکام او امنیتی صورتحال د دفاعي او امنیتی چارو او په خاصه توګه د پوځي تعلقاتو په اړه خبرې اترې شوې دي د دې نه وړاندې د دسمبر په 3 نیټه هم د پاکستان او امریکې پوځي مشرانو د ویډیو لینک د لارې خبرې کړې وي او د امریکا د سینټ کام کمانډر د پاکستان نوی سرلخکر ته د عہدې د مبارکۍ ترڅنګ د دواړو ملکونو ترمنځ پر امنیتی تعاون هم ټینګار کړی وو بل اړخ ته اسلام آباد ته تا د تاجکستان د صدر امام علي رحمان د سفر په محال د پاکستان او تاجکستان منځ کې د سوداګرۍ په شمول یو شمیر نورې لوزنامې هم لاسلیک شوې دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیره ورځ د تاجکستان صدر سره د لیدنې نه وروسته ګډې خبری غونډې ته ویلي چې پاکستان او تاجکستان ته پکار ده چې د صنعت او زراعت په شمول په نورو ګډو اقتصادي پروژو کې د همکارۍ زیاتولو او د متقابل تجارت د ودې لپاره یو بل سره کار وکړي څېړونکي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د افغانستان په امنیتي حالاتو د خبرو امکان څرګند کړی او وایي دغو لوزنامو څخه به په داسې حال کې ګټې ترلاسه کول ډیر ګران وي چې د تاجکستان په شمول د منځنی آسیا هیوادونه د افغانستان په حالاتو اندېښمن وي دا ویډیو دی وره پېښور کې د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه وایي هغوی ته 8 کاله پس هم انصاف میلاو شوی نه دی او اوس هم په عدالت کې دغه قضیه روانه ده تیره ورځ د ای پی ایس په پېښه کې د وژل شوو ماشومانو میندو او پلرونو په پېښور کې د انصاف غوښتلو دپاره لاریون وکړ هغوی غواړي چې سپریم کورټ ورته زر تر زره انصاف ورکړي او هغو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي کوم چې د دې پېښې ذمهوار ګڼل شوي دي د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په نومبر کې غیر ملکی ترسیلات زر 14% کم شوي او د روان مالی کال په 5 میاشتو کې په دې کې 9.5% کمی راغلی دی مرکزی بینک وایي د بینک سره د غیر ملکی زر مبادلې ذخیره 6.5 ارب ډالر ده د مرکزی بینک د شمیرو تر مخه د روان مالی کال 5 میاشتو یعنی د جولای 9 تر نومبر پورې د بهرنیو هیوادونو څخه کارکوونکو پاکستان ته په مجموعي توګه 12 ارب ډالر منتقل کړي خو تیر کال په همدې موده کې 13.3 ارب ډالر پاکستان ته راغلي وو او په دې کې 1.1 ارب ډالر کمی راغلی دی ملګرو ملتونو د دویم ځل دپاره هم نیویارک د طالبانو د حکومت د استازي د لیږلو وروستۍ پریکړه وځنډوله طالبانو د ملګرو ملتونو دپاره سهیل شاهین خپل استازی ټاکلی مګر هغه تر اوسه نه دی منل شوی ملګرو ملتونو کې اوس هم د افغانستان د پخوانی حکومت ټاکل شوی مامورین استازیتوب کوي رایټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک یا کریډینشل کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دغو دوو هیوادونو د اساسو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوز حکومت د اساسو د منلو پریکړه د دویم ځل د پاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا په ګډون د نوو هیوادونو د اساسو نه جوړه ده. تاکل شوې چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره هم وړاندې شي. د صحافیانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست یا سی پی جی ویلي په نړیواله کچه 313 خبریالان په زندانونو کې دي چې قید کې د خبریالانو ریکارډ شمیره ده. سی پی جی د شروع یا چاشمې په ورځ د کار په سر د خبریالانو د قید کېدو په اړه خپل کلنۍ ریپورت شایع کړ. ریپورت وایي دا تنظیم د 1992 کال راهیسې په زندانونو کې د خبریالانو د شمیرې په اړه معلومات جمع کوي او په موجوده وخت کې په قید کې د خبریالانو دا تر ټولو زیاته شمیره ده. سی پی جی وایي د سږ کال د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې 313 خبریالان په قید کې وو چې د تیر کال په مقابله کې د گرفتار شویو خبریالانو په شمیر کې 40% اضافه راغلی ده. او روسي خبر دا چې ملګرو ملتونو ایران د خزو سره د ناوړه چلند په سر د خزو د چارو د سازمان نه بهر ایستلې دي. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو د کمیشن غړو د غام په ایران کې د سولې ایزو لاریونونو او د خزو او جنکو په وړاندې د حکومت د زور زیاتی تبعیزي پالیسیو او روان کړکیش لامل اخیستې دي. ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا 55 غړي لري. د خزو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د پاتې مودې یعنی د 2018 کال پورې غړیتوب په 29 موافق رایو سره وځنډول شو. د خبرونو پای.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدل او اوس براشو تفصیلی رپورټونو ته ستاسو کوربه فواد لامی. د امریکا د مرکزی کمانډ کمانډر جنرال مایکل اریک کیریلا د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په راولپنډی کې د پاکستان د پوځي مرکز دوره وکړه او هلته یې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر سره ولیدل او د ملاقات په مهال د شریکو ګټو په چارو، د سیمې د استحکام او امنیتی صورتحال، د دفاعي او امنیتی چارو او په خاصه توګه د پوزي تعلقاتو په اړه خبرې اترې شوې دي. تفصیل یې د الیاس خان په دې رپورت کې اوریدل شي.
د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال مایکل اریک کیریلا د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د یو پلاوی سره راولپنډی کې د پاکستان پوز مرکز دوره کړی او دغلته د پاکستان د پوز سرلهکر جنرال عاصم منیر سره د ملاقات په مهال د شریکي خوخي په چارو، د سیمې د استحکام، امنیتی صورتحال، د دفاعي او امنیتی چارو او په خاصه توګه د پوزي تعلقاتو په اړه خبرې اترې وکړې. د پوز ویاندې ادارې ISPR لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی کمانډر کیریلا د تراګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د لاسته راوړنو، سیلاب ځپلو او سیمه ییز امن لپاره د مرستو ستاینه وکړه. د دې نه وړاندې د دسمبر په 3 نیټه هم دواړو مشرانو د ویډیو لینک د لارې خبرې کړې وې او جنرال کیریلا د جنرال عاصم منیر ته د پوز مشر جوړېدلو باندې مبارکي ورکړې وه او ورسره د امریکا او پاکستان امنیتي تعاون د هڅو او دواړخیزه اړیکې مضبوطولو باندې خبرې کړې وې. د امریکا مرکزی کمانډ مشر په یو داسې وخت پاکستان سفر کوي چې د کلدم تاریخ طالبان پاکستان لخوا د اوربن ختمولو د اعلان وروسته ملکي د تراګرۍ پیښو کې زیاتوالی را روان دی او همدا شان چمن پوله باندې په حال کې شوي انخطو له وجې ګاونډي هیواد افغانستان سره هم د پاکستان اړیکو کې تاوتریخوالی راغلی دی. سیډونکي د امریکا د مرکزی کمانډ د مشر دا سفر ډیر مهم بولي او وایي یو خوا که پاکستان کې د کلدم تاریخ طالبان پاکستان لخوا بریدونو له وجې سکیورټي چیلنجونه سیوا شوی، نو بل پلو اقتصادی ستونزې هم ډېرې زیاتې شوې دي او امریکا په سناسه شکل کې دې حواله سره د پاکستان مرستې کول شي. وی او ای ډی سره خبرو کې سیډون کې فداوس حسین اویل،
دا دوره په یو خاص موقع باندې کېږي، هغه داره چې پاکستان کې دنم صورت حال داسې ښکلی نه دی او سیاسي اړې ګړې روان دي، او بله پکې داره چې د افغانستان او د افغانستان کې دننه چې پاکستانی طالبان دی ټي ټي پي ورته ویل کېږي، د هغې موجودګي هم یو غټه مسله ده زموږ دپاره. نو دې وخت کې خو زما خیال دی چې افغانستان به یو ډسکس شوي، او بل داره چې د نوي ملټري لیډرشپ سره د امریکې لاین اف اکشن به صحیح، د دې به مختلف شیزونو باندې تعاون به څنګه کېږي.
د سیډونکو په وینا سیمه کې د تراګرۍ مسله بیا راوچته شوې او امریکا ویلي چې د پاکستان مرسته به کوي. دوی وایي افغان خاوره تراګرۍ لپاره کارولو ته نه پرېښودل د امریکا د قومي سلامتیا تګلارې مهمو اهدافو کې شامل دي، او په دې نقطه باندې د امریکا او پاکستان ترمنځ دفاعي او استخباراتي تعاون زیاتېدلی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په خبر کې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه وایي هغو ته اته کاله پس هم انصاف میلاو شوی نه دی او اوس هم په عدالت کې دغه قضیه روانه ده. تیره ورځ د ای پی ایس یا آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونو په پیښور کې د انصاف غوښتلو لپاره لاریون وکړ. هغوی غواړي چې سپریم کورټ ورته زر تر زره انصاف ورکړي او هغو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي کوم چې د دې پیښې ذمهوار ګڼل شوی دي. فرید چینواری نور جزئیات وړاندې کوي.
د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو میندې او پلاران وایي د یادې پیښې اته کاله پوره کېدو نه پس هم هغوی ته انصاف میلاو نه شو او نه په دغه پیښه کې ککړتنان ونیول شو. هغوی وایي په دغه خونړۍ پیښه کې د سلو نه زیات ماشومان وژل شوي وو او د دومره اوږدې مودې پس هم نه کسان ونیول شو او نه هغوی پر ضد مقدمې درج کړای شوې. په دغه پیښه کې د وژل شو دوه وروڼو خور امې امارا وی او وی ډیوه ته وایي د انصاف غوښتنې دپاره یې د عدالتونو دروازې څو څو وارې ټکولې دي.
سبق ته پاره تلو، تعلیم حاصل کولو لتلو، خو هغې نه هلته قرباني واغېشته. مونږ گورنمنٹ نه جواب غواړو، مونږ آرمی نه جواب غواړو، خو څوک هم مونږ ته جواب نه راکوي چې آخر دې کې د چا لاسو، آخر دا ولې زمونږ رونه ولې داسې بوتلی دي، آخر دا هغې څه دغه وو چې هغې باندې دا نه ظلم وشو. مونږ له آخر جواب راکړي، مونږ ته زمونږ رونو ته انصاف راکړي.
د دسمبر په 15مه د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو غړو د پیښور ډیفینس نه تر د یاد سکول پورې لاریون وکړ او د انصاف ترلاسه کېدو غوښتنه یې وکړه. هغوی وایي چې د دې پیښې پلټونکي عدالتي کمیشن هم د دې پیښې وجه د امنیتي ادارو ناکامي ګڼلې وه، خو تر اوسه پورې د دغې ناکامۍ په ترڅ کې چاته هم سزا ورنه کړل شوه. د وژل شوي ماشوم سعید اساق پلار محمد امین وی او وی ډیوه ته وویل څو کاله پس هم هغوی نه دغه خونړۍ پیښه هېره شوې نه ده.
زمونږ اف آی آر هم نو بیا موږ سترګل وکړو، ثاقب نصاب ته سوالونه امنیتونه بیا دلته راغلو، بیا هغه جوډیشل کمیشن جوړ شو، هغه کې بیا هغه کورټ کې چې کوم نه فیصله وشوله بیا هغه سپریم کورټ ته لاړه. اوس سپریم کورټ کې مونږ سره 15 تاریخونه اٹینډ کړل، مونږ پکې یو څو تنانی چې هغه پکې مونږ انوان دغه پاګې اف آی آر درج کو چیرې مونږ په دې اف آی آر درج شي. هغه هغه اوس مونږ هغه کیس چې کوم نه پینډینګ پروت دی مونږ دا درخواستونه ورته کوو سپریم کورټ ته چې مونږ د انصاف دنه غواړو.
په کال 2018 کې د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار په امر د ای پی ایس پیښې د پلټنو دپاره یو کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی و او کمیشن په خپل رپورټ کې دغه پیښه د امنیتي ادارو ناکامي بللې وه. د کال 2014 د دسمبر په 14مه د آرمی پبلک سکول په ترهګرۍ برید کې یو سل څلوېښت ماشومان وژل شوي وو او سلونه زیات ژوبل شوي هم وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
مختلفه قبایلی سیمو قامی مشرانو یو ځل بیا د خیبر پختونخوا سره د دې سیمو شاملې دل یا مرجر رد کړي او واضح کړي ده چې د انزمام پلان د ختمولو په اړه د تحریک طالبان پاکستان او هغوی ترمنځ کوم اشتراک نشته، مګر هغوی د هغو واړه ډلو د دریځ هرکلی کوي چې د دوی د غوښتنې حمایت وکړي. په پیښور کې د فاټا قامی جرګې تر نظارت لاندې په دې موضوع جوړې شوې غونډې نور حال تاسو ته ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
په مختلفه قبایلي ضلعو کې فعالیت لرونکي هغه تنظیمونو کوم چې د دغه سیمو خیبر پختونخوا سره شاملېدلو مخالفت کړی و، نن د فاټا قامی جرګې د نظارت لاندې یوه لویه غونډه وشوه په کومه کې چې زیاتره د مختلفه قامونو قامی مشران او یو څه پکې د مدني ټولنو غړو هم ګډون درلود. د غونډې غرض و چې دغه واړه تنظیمونه را یوځای کړي د کومې د پاره چې د نن دغه ټولو ډلو په استازیتوب یوه لویه شورا جوړه شوه او د دغه شورا د ذمواریو په اړه د فاټا قامی جرګې یو مشر بسم الله خان وویل. د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې شامل دل بخیرت کولو ترڅنګ دغه غونډې د مختلفو پریکړې لیکونو په اساس غوښتنې وکړي چې د پاکستان سره محکمه یا سپریم کورټ د انزمام په ضد دایکړې شوې ریټ اوریدلو لپاره لوی بینج مقرر کړي. د مرکزی حکومت سره په دغه موضوع د خبرو اترو لپاره دی یو لوی پارلماني کمیټه جوړ کړی شي. د قبایلی علاقو حقيقي سرشمیره دی وکړي شي او د افغانستان سره تجارت کې قبایلی تاجرانو له اساني ورکولو ترڅنګ دی د ځای اوسیدونکو تګ راتګ د ویزې په ځای په قامی شناخت کارت اجازت ورکړی شي. دا چې د قبایلی سیمو انزمام ختمولو په اړه تحریک طالبان پاکستان هم غوښتنه کړي، خو آیا دغه قامی غورځنګ او د پاکستاني طالبانو ترمنځ څه قسمه نږدېوالی موجود دی او که څنګه، په دې اړه دغه نوی غورځنګ یو مشر بسم الله خان اپریدی وویل.
تنظیم ویلکم کاو چې څوک دې مونږ دې مطالبه سپورټ کوي. مونږ طالبانو ته مې وشه تاسو څنګه نامه غرونو را کوشو په ذکرات په ذریعہ باندې خپل خبرې خپل هغه څنګه نامه سر تا ورساو او داسې حکومت پاکستان ته هم دا خاص کاو چې راځي نامه امن را وستو پر مذاکرات تکې نه هر چسر چې کوم غرونو کې خلک دې هغه سلام کینا.
خو بل رخته پښتنه دا هم کولای شي چې آیا د پاکستانی طالبانو او د دغه انزمام مخالف قامی مشرانو دغه غوښتنې تر سره کېدو څه امکانات شته او که څنګه، په دغه اړه د کمیونټي اپریزل اینڈ موټیویشن یونومیک غیر دولتي ادارې مشر نوید احمد شینواری داسې یي.
زمانه دی خیال چې سیاسي چې کم غوندونه دي نو هغه د دې بستو کې دا ملکان شو یا دا شانتي نور आवाजونه شو هغه دا ټول دا فریکشن کریئیټ کوي لګیږي. او زمانه دی خیال چې دې تاسو دونه کامیاب بې لاو شي که کورټ کې دې کې سره کړی دی دا یو کانسټیټیوشنل میټر دی نو کې دې چې هغه کې هغه هم سونه کړی شي.
پسیمه کې موجود سیاسي مشران او سیرن کاران غړي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې شامل دي په اړه پاین کې شوې بدلون اوس واپس نشي اخیشتي. البته دغه سیرن کاران دا هم ټینګار کوي چې باید مرکزی حکومت د انزمام په وخت کې د قبایلی سیمو د پرمختیا په اړه شوې ژمنه تر سره کړي چې دغه سي دغل د راپورته شوې انزمام مخالف غوونه دي خاموش کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په نوامبر کې غیر ملکی ترسیلات زر 14% کم شوی او د روان مالی کال په 15 میاشتو کې په دې کې 9.5% کمای راغلی دی. اقتصاد پوهان دا غنی چې په انټر مارکیټ او پرانیسی مارکیټ کې د روپی او ډالر په بیه کې فرق زیات شوی او زیات خلک اوس د بینکی چینلونو پر ځای په هندې یا غیر قانوني حوالو سره د بهر نه پاکستان ته پیسې لیږي. پوهان وایي پاکستان دا وخت د غیر ملکی زر مبادلې د کمی سره مخ دی او حکومت ته پکار ده چې د غیر قانوني پیسو د بدلولو مخه ونیسي. تفصیل د ریاض حسین پر ریپورت کې اوریدئ شئ.
مرکزی بینک وایي د بینک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره 6.4 ارب ډالر ده. اقتصادي پوهان وایي غیر ملکی ترسیلات زر د پاکستان په غیر ملکی ادایګو او درآمداتو کې بنیادی کردار لوبوي، خو په انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر او روپے ترمنځ په بیا کې فرق زیات دی چې له وجې په غیر ملکی ترسیلات زر منفي اغیز کیږي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ویډیو توایي په بهر هیوادونو کې کارکونکو کې پاکستانی د بینکی چینلو پرتا پیسې خپل کورونو ته استوي چرتا چې هغه ته د سرکاري قیمت په مقابله کې زیات رقم ملاويږي.
یو ڈالر ہوتا ہے 230 روپیہ ملائی گی اور بل ورتا پیو ڈالر 250 روپیہ ملائی گی نو ظاہر ہے کہ اگر کوشش کی چھ پہاڑا نان بینکنگ چینل چھ یعنی پرائیویٹ لا شنو باندې خپل پیسے دلتا رہو دی گی نو دا یو موجود وخت دی او غټا وجہ خاری
دو مرکزی بینک دشمیرو تر مخه روان مالی کال په 15 میاشتو جولای نه تر نومبر پورې د بهر هیوادونو څخه کارکونکو پاکستان ته په مجموعي توګه 12 ارب ډالر منتقل کړي خو تیر کال هم په دې موده کې 14 ارب او 13 کروڑ ډالر پاکستان ته راغلي وو او په دې کې 1 ارب او 13 کروڑ ډالر کمی راغلي سٹیټ بینک وایي 13 میاشت په نومبر کې ترسیلات زر 2.1 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی خو تیر کال په نومبر کې 2.15 ارب ډالر ترسیلات زر شوی وو په پاکستان کې د پیسو د بدلون کو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د بهر هیوادونو څخه ترسیلات د زیاتوالي په ځای کم شوی دوی وایي بهر هیوادونو ته د پاکستانی وګړو تعداد زیات شوی په کار واچي ترسیلات در هم زیات شوی وو خو په دې کې کمی راغلی تر کومه چې د پرانستی مارکیټ او انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا یو شان شوی نیوي په ترسیلات در کې به کمی راځي او خلک به د هونډې په ذریعہ پیسې را لیږي او د سره بعد د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره روپے او اقتصاد منفی اغیز کیږي د پاکستان وزارت خزانه هدایت ورکړي چې د غیر قانوني پیسو کارکونکو په ضد ګامونه واخستل شي او مرکزی د پلټنې ادارې ایف ای ای دا وکړي چې هغوی د غیر قانوني کاروبار کوونکي کمپنو په ضد ګامونه اخستي دي د مرکزی بینک د وینا مطابق روان کال په 15 میاشتو کې د سعودي عرب څخه په ترسیلات زر کې 14 فیصد کمی راغلی او مجموعي 2.9 ارب ډالر پاکستان ته منتقل شوی د متحده عرب امارات نه 11 فیصد کمی سره 2.2 ارب ډالر او د برتانیې څخه 8 فیصد کمی ورسته په 15 میاشتو کې 1 ارب او 65 ډالر ترسیلات زر شوی د پاکستان وزارت خزانه وایي روان مالی کال پاکستان ته د 3.3 ارب ډالر ضرورت دی او تر اوسه پورې پاکستان ته 4 ارب ډالر مرستې ورکړي شوی مرکزی حکومت هڅه کوي چې د ایم ایف نه د پور نه هم قسط ترلاسه کړي او د ملګري هیوادونو څخه په پوری توګه 4 ارب ډالر پور واخلي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
او اوسم د کرکټ په اړه د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن رمیز راجا په دې ورستیو کې د نړیوالو کرکټ میچونو لپاره د پیښور د کوربتو په صلاحیت بیا هم پوښتنې راولاړې کړې او ویلي دي چې اوس هم مغربي ټیمونه پیښور ته نشي تللی په پیښور کې د کال 2006 راهیسی د کرکټ کومه نړیواله لوبه نه ده شوې د رمیز راجا په بیان باندې سخت غبرګونونه خودل شوې چې تفصیل یې تاسو ته د ډیوه خبريال حمید الله وړاندې کوي
د انګلند په خوانی ټیس کپتان مایکل ټرټن د ملتان د ټیس سیالي وروسته د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن رمیز راجا نه په پیښور او فیصل آباد کې د کرکټ میدانونو په حق لا پوښتنه وکړه رمیز راجا وویل تدویر دا چې پیښور اوس هم د نړیوالو کرکټ ټیمونو لپاره سره لکیره ده د بیان ته په مطبوعاتو کې نه یوازې د لوب شوقیانو بلکې سیاسي مشرانو هم سخت غبرګون خود د عوامي نېشنل ګوند سمر هارون بلور وویل
نو دلته حکومت اربونه روپۍ لګي دوا سټیډیمز جوړي اغي اپ لفټ کوي بیا 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 دا وینا کوي چې دا سټیډیمز زکه جوړيږي چې انټرنیشنل میچز په پیښور کې کوي التا په میډیا باندې پی سی بی چیف وایي چې پېښور از ا ریډ فلیګ اور چې کوم یو ډیرا سنگین حادثه شوی و سری لنکن ټیم سره په خبر کې نه ورشوي هغه لاهور کې شوی و هغه په خبر دی چې چرتا مونږ ټولو خپل وینې توی کړی دي مونږ قربانیاں نه ور کړی دي پہ خبر ہر طبقے مطلب بشمول دا سکول معشمانو ہم بیان دے خار کے اسو
دا پختونخوا حکومت دا وقت دا پہ خبر یا وازنی اربابنیا سٹیڈیم دا سر جوڑولو پہ کار بوختے اور دا صوبائی حکومت ویان بیرسٹر سیب اویل دوی دور رمیز راجا پہ بیان سخ خپا شوی دی
رمیز راجا جواب بزور کما او ہر سچ دے دا نا ہارٹ لینڈ دے او نچ دے نو دا سو ہارڈ لینڈ دے دا یو دا پختانو پختانو امن سرا مینا کولو والا خلق دے منگا انسانیت سر مینا لرو امن سر مینا لرو او زمون پا ملک اس قسم دا سے مسئلہ نہیں سکتا چاہ دا بیان وکری دا غیر مزمت
خو رمیز راجا په خپلو خبرو کې مایکل اترټن ته دا هم وویل چې کله په پیښور کې اربابنیا سټیډیم تیار شي نو کېدلی شي چې دوی په پیښور کې د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د سره پیل کړي
په پیښور کې زیاتره خلک د کرکټ د نړیوالو سیالو ارمانې دي د کرکټ یو مینوال اسمت شاه وایي مونږ چې کله پر بابنیاز کرکټ سټیډیم تیریږو نو دا زمونږ په ذهن کې راشي چې دلته هم چرته انټرنیشنل میچونه کېدای او مونږ خوند ترې اخیستای، خو له بده مرغه دلته میچونه نه کېږي او په کار دی چې دلته کې میچونه وای او مونږ ډیر زیات دې ته دا ارمان دی چې دلته انټرنیشنل میچونه مونږ ووینو او مونږ هم د دې نه خوند واخلو او دا انجوای کړو.
په پیښور کې اخرنی ټیسټ میچ په کال 2003 کې د اگست په اخرنی اونۍ د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ او اخرنی ورځنی میچ په کال 2006 کې د انډیا او پاکستان ترمنځ شوی. دا هغه میچ و چې په کې د پاکستان د هغه وخت فوزي ډکټر جنرال مشرف د مشر ملمه په توګه د هند کپتان ایم اس دونی د اوګدو وختو صفت ډیر مشهور شوی. په پیښور کې یو داسې ځلمی چې په کال 2003 کې زیږیدلی وي اوس د 1900 یا 1800 رسېدلی ځلمی دی، خو دوی لا په خپل ښار کې د کرکټ نړیوال میچ نه دی کتلی. حمید الله وی وی ډیو نیوز پیښور.
تاسو د وی وی ډی ریډیو سهارنی خبری خبرونه اورئ چې زه فواد لامی تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوم. او اوس ور رسیدلې ادارې ته، فلیپین او امریکا ژور تاریخي تعلقات لري او په دې ورسوي کې د امریکای نائب صدر فلیپین ته تللې و. دا چې امریکا او فلیپین اوس مهال په کوم برخو کې خپل تعلقات لا مضبوطه کول غواړي د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ هم څرګندوي. دا ادارې تاسو سره زموږ همکار مختار خلیل شریکوي.
د فلیپین او د امریکې ترمنځ د اتحاد بنیاد په جغورو تاریخي، اقتصادي او ثقافتي تعلقاتو باندې دی او دواړه ملکونه بهشکه چې د شریکو جمهوریت اقدارو خاوندان دي. د امریکې د زنانه نائب صدر کملا هیرس د فلیپین اوسنۍ دورې د دې تعلقاتو د اهمیت په خلې کړي دي. د دې دورې نه دواړو ملکونو ته دا موقع په لاس ورغلا چې په مختلفو مسلو خپلو کې ورسپزیاتي فراخي دونکې ملګرتیا باندې خبرې اترې وکړي، چې پکې د صفا توانای د مقصد د وړاندې بوتلو، معیاري تعلیم ته د زیاتې رسای ممکن کولو، د امنیت او د دفاع په مدونو کې د شریکې فکرمندۍ او د سمندرونو د ازادۍ د مرستې کولو مسالې شامل دي. نائب صدر په 28 نومبر منیلا کې د فلیپین صدر فرډیناند مارکوس سره ملاقات وکړ او په نوو منسوبې ورسره خبرې اترې وکړي. دې پسې په بل ورځ نائب صدر کملا هیرس د سویلي چین د سمندر په غاړه د فلیپین د پالاوان صوبې پورټو پرنسسا نومي مقام ته لاړه. دې دغلته د فلیپین د سرحدي محافظانو په یو سمندري جهاز کې د خپلو تاثراتو د بیانولو په موقع فلیپین سره د ملګرتیا د نورو مدونو اعلان وکړو. په دې کې د فلیپین د جهادرانه قانون نافذ کوونکو ادارو ته د امریکای لخوا د نورو رقمونو ورکولو اعلان هم شامل و چې دا شان دغه ادارې په د هغې غیر قانونه مچماره مخه اونیسی، کوم چې د ساحلي نظام او د معیشتونو د پاره نیغ په نیغه خطر ده. میرمن کملا هیرس په دغه موقع دا هم وی چې امریکای فلیپین او د سیمې نورو ملکونو ته د دوی د علاقائي سمندرونو د نور زیات او صحیح تصویر ښکارا کولو د پاره خپل کوششونه تند کړي دي. روانه میاشت کې به د امریکای یو ملګری تنظیم یو نوی خلایي سیاره فضا ته لیږي چې دا شان د هند بحر الکائل د سمندر د اهم لارو په باب لا د خلانه تیار کړی شوی تصویرونه او معلومات ملګرو ملکونو ته ورکړي شي چې د سمندري جهازرانه په باب بل د دې معلومات نور زیات شي او دوی د خپلې مچماره د سند په خړول تحفظ کولې شي، دراتلونکو قدرتی آفتونو په وخت تابع کولې شي او چې د غیر قانون سرګرمو ورته خپه وخت معلومات کیږي. نائب صدر د فلیپین د ساحلي محافظانو شتاینه او کسوک چې د قانون په بنیاد د جوړ نړیوال نظام د حفاظت د پاره پړومبي صف کې ویخ بیدار ولاړ دي. د چین لخوا د فلیپین خلاف کیدونکو انتقامی اقدامات هم په ګوته کړل، ځکه چې چین په سویلي سمندر کې د جهادرانه د خپل غیر قانون حقونو داوګیر دی. د وی چې امریکا به د معاملې کې د فلیپین سره ټینګ ولاړ وي او دا چې امریکا به د چین غیر قانون او غیر زموار سلوک تخپل اتحادیان او ملګری یوازې نه پریږدي. میرمن کملا هیرس نور اوی چې مونږه په اصول خپلو کې یو موټه او درېدل پکار دي چې پکې د علاقائي سالمتیا او سلامتیا د خاطر کولو، د قانوني تجارت کولو، په امنناک ډول د اختلافاتو د اوارولو، د سویلي چین په سمندر کې د آزاد جهادرانه کولو او په سیمه کې د یو بل ملک د پاسه د پروازونو کې دو اصول شامل دي. قانوني بین الاقوامي نظام ته د دنیا په یو سیمه کې خطر یقینا چې د نظام ټوله دنیا کې خطر ګڼل کیږي. نائب صدری کملا ہیرس خپل وینا پدی ختم کا چې د امریکا او د فلپائن اتحاد ډیر مضبوط دی او امریکا د فلپائن کامیابی کې فلپائن سره د ټینګي ادریدو په خپل لوز ولاړه ده.
د وی ای ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو داوا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړل.